السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغه ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لرې پرتی سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیښه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون ماسپښین هغه وخت وشوه چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو سل متره ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په کابل کې د لسګونه خزو اعتراض تیتو پراک شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د ښځو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د ښځو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاس هیڅ خبره نه وه ولی بوز یو میاس نه حالت را باندې تاثیرات درلوده.
په کندهار کې د حوزوي روغتون ناروغان د امکاناتو له کموالي شکایت کوي.
د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسي بندر هوایی بریدونه کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه خزو مظاهرات ته پراکړه چې د سنگارتونونو د تړلو په خبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهره پر مهال هوایی ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبريال حسیب تلاش ته د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپستړي مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات څه دي؟
سو سلامونه. نن د لغرمې وړاندې د طالبانو وسلوان لو د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې او دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډیری سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټول شوې وي. د په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز اوبو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې اوبو پاشي. دغه ښځو چې سینګار ځایونه درلودل وایي دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې تکولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونه باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې نیټې پورې وتړل شي. طالبانو له نږدې له درویشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم راګرځولي دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سینګار ځایونو د مالکینو او دغه ښځو اعتراض ته د او دا چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړي دي او دوی ځپلي دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلی دی. دوی ویلی دی چې د مسالمت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننی اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه. زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهره چې د طالبانو لخوا تیتو پرک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا، څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په اعادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزی سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کاله پوره کېږي، ښځو بیلابیل ځایونو کې خپل غږونه اوچات کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولې داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د مونږ خبرې د دوی غوږ ته ویښي ارزش هم نه لري او هیڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسلم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړې ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سینګارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سینګارتون کې 15 یا 14، فکر وکړه 2 لس زره سینګارتونونه بند شوي دي. هر یوه ښځه په پور، په قرض، په هر شي، یا چا خپل کور خرڅه کړی ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه خلاص کړي، چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف ته لسو زره ډالر پورې دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړي دي. نو فکر وکړه چې دا هغه ټول چوکي ګانې او سامانونه ټول بیکار.
مېرمن سنګزې تاسو وایئ چې د نننې اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سنگارتونونو باندې ډیر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځانته د کاروبار یو بوختیا برابره کړې وه، نړیوال هم چیغې وهي، تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټول دنیا په دې باندې ځخ کوي چې د ښځو حقونه ورکړي، تر نه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولای چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سنگارتونونه یې بند کړله، بس که غږونه هم وباسو نارې ووهو هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور گازونه استفاده شو، په سالاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولای شي؟ دوی هیڅ هم نشي کولای، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولای. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولای شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ موږ په نړیوالو باندې حق کوو، همداسې چې طالبان یې وروزل، راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تیر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړ فشار پې باندې نه دا راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیون دوی ته رسیږي د نړیوالو خوانه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پی باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغییرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر دې نه چې نړیوال پی باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعال ملالۍ ستنګزي و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. دغه ادارې پرون ناوخته دا خبر پانه ورکړي، وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سم حال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خبر ورکړه چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي دي. د کمیټه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوې دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیا لابیلو تمویلونکو لخوا مالی مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچه چارواکو سره د ښکېلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی. تر خوای د دوی په خونځو کې 133,000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې 10,000 معلولو کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8,000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا خستو پرته ویلي:
زه په خپل په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي، داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري کې د مور مری سلوک موږ سره مه کوئ، هیڅ کار مې نشته، بېکار یم.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور د وایي، بیړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوئ؟ سم پخوا مې یو څرخ کوئ نو کوئ کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته اړ څونه ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی، چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پانتون استاد اسماعیل مشل چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی وو، اوس یې صحي حالت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی، خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولې زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص د یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولې په مرور د زمان اوس شفخانه کې زما د اخیستی بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسارم، څنګ ته دی چې جلو پسارم، ما بود ډیر وخت نه تماسون نه مکتب و دار ملمین او آدم ها پنتون چه داره لیده زه داغی جایی نه باقی، ما چنگ تا باقی داری نه ما بانده فشار ده اقتصادی لحاظم دیر ده. شخصا اوسم فکر رو که چه عدی مریضه ده او چنگ تایی دی زه مجبوریم چه آقا تعمیر آقا جای آدرس باید خوصه کمه او ولی زه تروس منتظریم چه امنن یا سبا باید پنتونون فعال هستی او مکتبون فعال هستی زه بیرت در خپل سیستم فعال آلی سم. ولی هر بار شال تزمه آقا حالا چه گورو ما آرزوگانی می چوه آقا عداف می چوه نه تنها دما بلکه دما نزدی ملگیری امتیمون طول به باد فنا تل دی او زخ بلا کلا کلا وقت تیکسی چلو ما او امدی حالت که ریختی ها ما دکترم وی او چه تا باید جلو پسر مکینه او چنگ تایدی ما تا اول عملت چه دختر که راقه چه وینه راتله و استفراخ راتله ما دلاغین دویم عمله و نور دویم عمله ما تا اول عمله که ویدی و خوالی بیام کور مجبورتونه او چنگ تایدی زان تا یا مصرفیت ما جو کرده و چه ما تکسی چلو و ولی خوب پر صورت جوانده دیر چه ما باندی فشار راقله دی خواهد مسایب تعمیر او چنگ تا ایده دولت را باندی مالیه را وره او چنگ تا ایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب تول تر رای ده چیشی مالیه را کن کنه چه شاگرد و ندارم. ولی چنگ تا ایده بیام نور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیر تر اخلاص وی لما غو وقت رئیس او رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
ده زندان موضوع بیره ده پینجه چلوی خراز مال تا ومه ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دماجرم چی شایده آقا برباندی بس ندارم چه زندان که چی شای راغلی چی شای ندی راغلی ولی دونه ویلیسم چه حقیقت باز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاسید خبر نوا ولی باز یو میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده دی خاطر چه زندان که تناوم او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پلت تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نو پیگیم دا چه وقت را ایجاد سویده بکو مارد ایجاد سویده اصلا خپلم نو پیگیم او رو بانده.
د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم کتلې او اوریدلې شئ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایی حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایی حمله کړي دي. روسیې د غرض د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړي دي. بلخوا په اشغال شوي سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیې او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والي سرګی اکسیونوف ویلي پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اور لګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاوري د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا ل خپل خاور سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبري راخستل سیوی چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوې 30 بی پیلوټ الوتکې او 14 کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د وشتلو لپاره توغول شوي وو وشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي پر دغه ښار د تیر شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوې بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیر شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیر شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دي ویل شوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي روسیې یو ور بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاوو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیوال کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمی کړي چې لکه بله یې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او د هغوی پایوازان وایي د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه نه راغلی ته مریض مې راوستلې په دې مو سره راوستي بیا مې برابر دوا د باندې دوا خمو سره راوستي په خامرستور سره کېدل سره کمزوري دا ده په بلخ مو ژغلی او بيخي ډیر دواي ورکول مریضان سره شته دواي ورکول هر شی ودل په خانه کې پیدا کیدی او شینو پیدا کیږي
د میرویس افزوی رختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره سریپ نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه رختون سره مرستې کمی سوي دي د رختون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو به چې مشتمل ځان د لیر ځای سره لا یو واجب به دا و چې دلته ګرشان مهیا او ګرد دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای څومره غلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزه منیا وای د سره سلیپ نړیواله کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمی کړي چې لکه بلای میرویس رختون د درملو لجدي کمښ سره مخ دی
دواو کمتا ته غلی به د وزارت لښت د وراله نو دا شاو خاط به میاش کیږي چې دا دوا د غوبند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځوي شبخانه تنګولینه او شه پر ټول بند کړی دی نو غلښت د دواو نو غو مصرفیدل او
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیواله کمیټې کڅه هم د میرویس رختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس رختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځای طالب مسولان غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی لاري تر سره شي
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده
په غزنی کې لزګون ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وای اوس د غلطه ډیر لوست ځوانان هم په بزګری او یا نورو مزدوري لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی شهر په څنډه حکیم سنای پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبختي د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وای ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړ زده کړو بوختي د غزوانان وای هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري د غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاری زمينه برابر کړی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی په هنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنې په شوونځو یو په هنتونونو کې پزدا کړو تیر کړي دا غیلې استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو ورتیاوي په بزګرۍ او خټګرۍ کې لمنځل اړ سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې د مقدار کلی ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاتې دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي به ته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکو له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اد محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکو دی
د چې ځوانان ځوان انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو ورتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوست دي د هر کار ورتیا لري خو ډیری ځوانان بیکار دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمينه مساعده کړي
دا په داسې حال کې چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغې استعدادونه ضایع نسی لا ورتیاوې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته
د کار زمينه او سانتیاوي برابر کړی ترڅو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړی او د خپل د ژوند اړتیاوي له دغه څخه پوره کړی شي او ژوند وکړل شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د عموم کې د ځوانانو لپاره د کار صاحب